بوم ليلى. پاش به جشوی د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زحمت چې بر هر کلی کوم سلامونه او شې چاري مخی تر دې چې د خبري مجله مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه تم ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو تکشینی د امریکایي پلاوی مشي به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی مشي به د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وکړي ښاغلی شاهین د غونډې د اجنډا په اړه وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې پر اقتصادي ثبات د مخدره موادو پر مخنیوي د بانکي زیرمو پر خلاصون او د اعتماد جوړونې په شمول پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وشي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې د دوحې د غونډې په تړاو ویلي دي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ اقتصادي ثبات د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل وي د ملګرو ملتو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالي ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دا خو شپږ اتیا هیوادونو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی لږ تر لږه په اته دېرش هیوادونو کې مرستې کمې شوي او یا به ژر کمې شي د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادونو کې سوریه او یمن هم شامل دي روسیه تیره شپه په دنیپرو ښار کې د اوکراین پر امنیتي دفتر توغندی وویشت چې له کبله یې د هستوګنې بې ودانۍ ته زیان واوښت د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون نه تنه ژوبل شوي دي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی دا حمله خندلې او دا یې راکټي ترهګري بللې ده په بریتانیا کې تمه ده د مسلمانانو تر ټولو په ستره کلنۍ غونډه کې شاوخوا څلوېښت زره تنه ګډون وکړي دا کلنۍ غونډه پرون په همشایر کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي د دې غونډې یو برخوال فراز احمد چې پرون سهار وختي ځان هلته رسولی وای دا غونډه له دې سره مرسته کوي چې د اسلام په اړه ناوړه تعبیرونه پای ته ورسېږي او نړیوالو ته وښودل شي چې مسلمانان څه ډول عقاید لري دا په بریتانیا کې د مسلمانانو و پنځوسمه ستره کلنۍ غونډه ده دا غونډه د پنځه زره رضاکارو په مرسته جوړېږي دا خبرونه دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او دا خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ یونیسف په افغانستان کې د فقر زیاتوالي ته په خپل نوي راپور کې اندېښنه څرګنده کړه
واته مې شکیږي لا زیات چې کار مې نشته کسب مې نشته د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دی نو که خپل هر څه وکړم
وروره کار کسب مې نشته ده چې خپلو بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم
نن د زمري ومه د افغانستان د ملي درې رنګه بیرغ ملي ورځ ده بیرغ څومره اهمیت لري په نوره نړۍ کې بیرغونه ولې نه بدلیشي په افغانستان کې ولې نظامونه بدلوي په دې اړه به هم په دې خبرونه کې واورئ او په دې خبري مجله کې د کابل په ښار کې د ترافیک د نویو اشارو له نسبېدو تاسو خبرو شمالي کوریا ته د روسیې د دفاع وزیر سفر څارو او که تر شپږ نیمو بجو راسره وي یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شئ
د ازادي راديو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې د بېوزلو شمیر یا د هغو کسانو شمیر چې مرستو ته اړتیا لري تر 90 میلیونه تنه اوښتی دی جزئیات له لیمی سپېشلیس څخه اورو
مننه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې ده د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف وایي په دې هېواد کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوي ویلي چې روان 2023 کال په جنوري میاشت کې مرستو ته د اړمنو کسانو شمېر 28 اشاریه دری میلیون وو، خو په می میاش کې دا شمیر 9.2 میلیون کسان ته رسیدلی دی. په راپور کې راغلی دی چې د روان میلادي کال له وروستیو دری میاشتو را په دیخوا د بشري مرستو د رسولو چاره له ناوړه وضعیت سره مخ شوي، ځکه د راپور په ټکو لا هم د طالبانو له لورې په موسساتو کې د ښځو په کار بندیز دوام لري او دغه چارې د مرستو رسولو پروسه له ستونزو سره مخ کړې ده. طالبانو د تیر کال 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نادولتي ادارو کې د افغان میرمنو پر کار بندیز ولګاو، چې له امله یې ډیری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. د یونیسف په راپور کې راغلی دی د خوړو پر برابرولو په برخه کې له شته فعالیتونو سره سره زموږ اټکل ښیي چې د روان میلادي کال د می او اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3 میلیونه اړمن خلک چې د افغانستان 15% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. په دغه راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال په ژمي موسم کې خلک د خوړو د نه خوندیتوب له اړخه ډېر ځپل شوي وو، او دغه شان په یو شمېر ولایتونو کې خلک له شدیدو تنفسي ناروغیو سره مخ چې له امله یې 306 کسانو خپل ژوند وبایلود. یونیسف وایي سږکال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ هم شکایت کوي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP اعلان وکړ چې د 6 اتیا هیوادونو له ډلې چې دوی پکې فعالیت کوي، د افغانستان او سوریې په ګډون 8 هیوادونو کې د خپلو مرستو کچه کمه کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس وایي چې په افغانستان کې د روان کال د مارچ په میاشت کې دغه اداره اړه شوه چې د بیړنیو مرستو کچه له 50% ته راکته کړي. نوموړي ویلي چې د روان کال په می میاشت کې 2.8 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو وړتیا لرله، خو اوس دا کچه 15 میلیونه کسانو ته راټیټه شوې ده. تر اکتوبر میاشتې پورې هر میاشت له 15 میلیونه کسانو سره مرسته کولی شي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې له واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بېکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د روانې میاشتې په 1 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی، چې له امله یې اوس مهال د دې هېواد 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ کال په افغانستان کې له 28 میلیونو زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نورو له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. مننه
لیمیس فیصل له تاسو څخه مننه چې د یونیسف اندیشنې مو په افغانستان کې د بیوزلۍ په ارتباط د ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریک کړي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
نن د سمری ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورسته. د افغانستان درې رنګ بیرغ تور، سور او زرغون لومړی ځل د پاچا امان الله خان په وخت د لوی جرګې لخوا تصویب شو. په شاوخوا سلو کلونو کې په افغانستان کې د ملي بیرغ په ځای باندې بیل بیل بیرغونه راغلي دي او له نظامونو سره له ځینو نظامونو سره دا بیرغونه بدل شوي دي. د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون په خپرونه کې راسره دی. مرهون صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. ستاسو په نظر دغه نور هیوادونه، د نړۍ نور هیوادونه مطلب دي، ولې خپل بیرغونه نه بدلوي چې په افغانستان کې چې کله یو نوی نظام راشي او بیا بیرغ بدل کړي؟
سلامونه او وخت مو بخیر. زه به اول دای وخت بر اصلاح کوم چې د کابل پوهنتون بر حال استاد یم، په افغانستان کې نیم نظامونه معمولا له ځان سره چې وخت خلک راځي هغوی د کوم سیاسي حرکات، سیاسي تنظیم او کومې بلې لارې راځي، نو معلومداره خبره ده چې هغوی خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولې ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دی؟ د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په 30 کاله کې هم قرباني ورکړې کړې دي، هم پر دغه وینه توی سوې ده، او هم 100 کاله کېږي چې دغه بیرغ دوی قرباني دي او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولی هغه ځکه به قانمومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې د بیلابیلو لوی جرګو له لارې چې هغه که د غازی امان الله خان د دورې څخه راواخو د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی تر دورې پورې ټولو ولسونو هم د پارلمان هم د لوی جرګو هم د قانون د له لارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور سور زرغون بیرغ چې شاته خاصه محتوا لري او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان چې په هغه کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی او ورسره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وږي دي یا د غنمو هغه د وژو دوه تارې دي چې هغه په یوه اړخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایښودلو چې د احمد شاه بابا تاج کې صادر شاه دغه وژي کښېښول د هغه سره هم ارتباط لري د افغانستان د زراعتو سره دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی ملت یې پال او ملت یې ساتي ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شولو لپاره یا د خپل
مرحوم صاحب او بخشی دلته خبره دا ده چې د تاسو ول چخپل زور ښکاره کوي ځینې واکمنان خبره پدې کې رسېله بیرغ لاري څنګه زور ښکاره کوي بیرغ خو یو سمبول دی څه تور څه سور څه شین څه بل رنگ او بل ورته یو بل خبره هم ده اوس مثلا دغه درې رنګه بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو ډیرو زیاتو افغانانو نن د ملي بیرغ ورس په فیسبوکونو په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورځ لمانځلې ده نو ولې باید واکمنان له خپلو خلکو سره سم ګام ونخلي؟
معمولا انسانان په نمونو په دغو باندې نه پیژندل کېږي بلکې په سمبولیکه توګه معرفي کېږي په هغه سمبولونو کې ځینې نشانونه دي ځینې بیرغونه دي بیرغ له هغه وخته چې راپیل شوی دی د یو چا دا عظمت نشي په توګه چې دا نقشه ده چې دا شی ستا دا موجود دی هغه په توګه استفاده کیږي نو دی معمولا دغه سیاست مداران ضعیف نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیف نقطې ومني هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت
خو مرحوم صاحب وبخشي نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی ده بیرته همغه درې رنګه بیرغ راغلی دی نو ولې بدلی؟
زه به دا خبره لږ بل کم مطرح کړم. کله چې خلکو د بیرغ سره مخالفت ښوولی دی خلکو د دوی سره مخالفت ښوولی دی بیرغ سره نه بلکې د دوی سره او دوی نه فکر دی. تاسو ولیدل چې د طالبانو لکوماکواکمنې ورسته یو بل بیرغ چې د پاکستان پر اول پنډي کې جوړ شوی او د مجاهدینو مشترک بیرغ هغه مجاهدینو ورته وایي چې هغه جنگیان توپکان د خلق دیموکراتیک نظام په وړاندې چې جنگیدل دواړه په یو جهالت کې واقع او د بخښنه غواړي چې د پیسې لکه په جهالت کې واقع دا بیرغ الته چې جوړ شوی هغه سره دوی مبارزه پیل کړل او ټول افغانستان یې مخالفت وکړي. معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغه کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسو لیدلی دي چا چې دغه بیرغ مخالفت کړی دی خلکو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ بدل کړی بلکې هغوی بدل کړی دی. دا که هر نظام چې د دې هڅه وکړي چې د ملت دغه دغه سبغه ځنی واخلي هغه وای نه ستلای شي بلکې د خپل ورکه دوه سبب یې سو مزلاند دې تر اگر زما چې د افغانستان درې رنګ بیرغ تور سور او زرغون دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي هر حاکمیت چې راځي هر واکمن چې راځي هر سیاستمدار چې راځي اغه نسی کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي. ملت خپل کار کوي په دې بیرغ باندې. تاسو ولیدل چې د نو واکمن د واکمنې دو سره ننګرهار کې ځوانانو ځانونه پر شهیدان کړ په کندهار کې شهیدان څول په خوست پر شهیدان څول
لیکن او بخشه مرحوم صاحب
دا بیرغ په خاطر نه و دا د وطن په
مرحوم صاحب دغه وسم د دې له خاطر چې په افغانستان کې اساسي قانون معلوم نه دی. البته طالبانو مخکې د سویل و چې د ظاهر شاه د وخت د څلور شپیتم کال اساسي قانون دوی ته د منلو دی د میلادي کال نو کچرت هغه اساسي قانون د منلو وړ وی پیږي خو درې رنګه بیرغ دی او اوس محل
بله د اوس لپاره اساسي خبره دا ده چې دوی خو اجراءات د تیر جمهوریت نظام پر اساس باندې کی پاسپورت د جمهوریت نظام دی تذکره د جمهوریت نظام دی حتی په هغه دغه کې په هغه کې هغه بیرغونه ما ماغه دي تیار اریانا افغان دی بیرغونه ما ماغه دي دا هغه اساس څخه تر اوسه پر د تیر جمهوریت اساسي قانون مجرا الامور دی او دغه د شاهي قانون خبر شدي کول هغه د ملا احمد عمر ډلی په خاصه توګه دغه کوي لابي کوله کوي و کولای شي چې زوی د غسي د ولي عهد په توګه په شاهي تخت باندې تچاوي هغه دغه لپاره د فکر ایجاد کړل شوی مګر دا د اصول د مخه تر هغه چې نوې قانون نه اعلان شوی یا دوی نه اعلان کړي یا ملت نه اعلان کړي یا لوی جرګې نه اعلان کړي هم هغه شان ځای پر ځای دی. نو دا د دوی لند فکر دی د دوی له ملت سره جبهه نیول دي چې د عراق په وړاندې جبهه نیولې ده د ملي صورت په وړاندې جبهه نیولې ده دا د دې ملت سمبول دی په نړۍ په تاریخ کې دغه ملت په دغه عراق یاد دی او دا ملت به دا عراق ساتي دا د حکومتونو عراق نه دی او دا ملت به بیرته راپورته کیږي لکه تاسو چې تازه زموږ دوه ډېر درانه سندرغاړي د پاکستان غواړم دلته دا یادونه وکړم میرخان مکوری او جلال امرخیل دی دواړو دغه کړي دي ډېرې ښې سندرې د عراق په اړه ویلي دي حکومتونه سره زور نه وي سیاسی مخالفینو سره کده بل هر چا سره زور وي خو د ملت سره
زور نه وي مرحوم صاحب مننه البته تاسو د سندرغاړي نوم غلط نه کړ او ما ستاسو په برخه کې دا تیروتنه وکړه تاسو چې د پانتون اوسنی استاد هم یې ډېره مننه مرحوم صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله په فیسبوک کې په مستقیم ډول لیدلی شئ او د ازادي راډیو له لارې اورېدلی شئ کابل ته به مخه کړو د کابل ښار په یو شمېر واټونو کې د ترافیکي اشارو د نصبېدو چارې پیل شوې دي د طالبانو د ترافیک ریاست ژمنه کړې ده چې ورته ترافیکي اشارې به د افغانستان په یو شمېر نورو لویو ښارونو کې هم نصب کړي خو البته تر دې دمه دغه اشارې د کابل او هم فعالې نه دي تفصیل له فریدې سیال څخه واخلو فریدې جانې
سلام د شیبر صاحب تاسو ټول لدونکو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د لدې سرجوخ د کابل ښار یو شمېر ترافیک پولیس لخپل سودمن کار شکایت کوي وایي چې د ترافیکي اشارو نشټون د دوی کار ډیر زیات سخت کړی دی د کابل ښار دوه تنو ترافیک پولیس سره چې موږ خبرې کړې دي د فرید الله او مهر الله په نوم باندې دوی مخته په خپل خبرې کې ویل چې د ترافیکي اشارو نشټون د دوی کار ډیر سودمن کړی دی خلک قانون نه مراتوي او ګرمي هم په دې رستي ورځو کې زیاته ده د دوی خبره باندې کې چیرته ترافیکي اشاره وي نو خلک به په ځنګړي ډول ډرایوران به په دې پویدل چې په کومه لار لاړ شي او دغه اشاره به ورته لارښوونه کول شي لار په کومه طرف ده دوی وایي چې ترافیک بیروبار ډیر زیات ده اوسره ترافیکي پیښې هم ورځ په ورځ ډیریږي او خلک په ټوله کې دوی د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې دوی د ترافیکي قوانینو ته احترام وکړي لدی سره جوخ د کابل د ترافیک پولیس دا شکایت به تاییدوي او د طالبانو د حکومت د ترافیکو د پولیسو مې میډیا ست بیا وایي چې دوی هڅه کوي چې په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د اشاره جوړ کړي او د اشارو د نسبولو یو پروژه یې پیل کړی دی چې په یو شمېر لوی څلور لارو کې به د اشاره نسب او ګټه اخیستنې ته په ډیر نږدې وخت کې وسپارل شي دغه ریاست سکرتر نجات نواز ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې کوم ترافیکي اشاره چې نسبو د هوشمند سیګنالونه دي چې په خپل مصنوعي هوش سره تقاطو څخه څلور لارو کې مخنیوي کوي هغه ویل چې په نږدې راتلونکو کې به په ولایتونو کې هم دا کار پیل شي او د څلور یا پنځو میاشتو په ترڅ کې به په ټول هیواد کې د خبره باندې چې دغه اشاره ولګول شي خدا په داسې حال کې د چې د پلازمېنی کابل په ګډون باندې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک د برېښنا له نشټونه شکایت کوي خو د دغه ریاست سکرتر دا واضح نه کړ چې دغه اشاره به په څه کار کوي او څه ډول به کار کوي له دې سره یو شمېر کابل ښار کې یو شمېر موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې بیروبار ډیر زیات ده او ګرمي هم ډیره ده او ترافیکي اشاره هم نشته ده د دې سبب کېږي چې ترافیکي پیښې ورځ په ورځ په کابل او نور ولایتونو کې ډیر شي دوی وایي چې په تېر جمهوري نظام کې هم په ډیر سلولارو کې ترافیکي اشاره نه وي او کوي هم غیر فعال وي او یا هم سرغړونې ترې نه کې دی او ترافیکي پیښې رامنځته کېدلې دوی د ترافیک ریاست له مسؤلینو غواړي چې د ترافیکي اشارې کنسبوي لدې سره د خلکو ته په دې اړه باندې هم اما آگاهي ورکړي چې د ترافیکي پیښې د ترافیکي اشارې څنګه وکاروي چې ورسې
فرد جان سیال مننه اوس په کابل او افغانستان له خیبر پښتونخوا ته مخکړو د خیبر پښتونخوا د 400 په بازو کې امونه پخې شوې دي خو هلته باغوانان شکایت لري چې سږ کال بارانونه زیات ورېدلې دي او باغونه زیانمن شوي دي ابازو هغه سیمه ده چې په خیبر پښتونخوا کې تر بل هر ځای هلته شامونه پکې کیږي البته د امونو مرکزونه په پاکستان کې تر ډیره پنجاب او سند کې دي خو د ابازو د امونو پاړه یو ویډیو راپور لري
حاصل د ابازو سیمه د امون میوه په خشوي او شوکه هم روانه ده او هم د غلطنه خرص لپاره منډو او بازارونو ته هم لګول کیږي
لنګړام دی دوسیره ده سندری ده بجری ده د دیسیان دی انور ټولم دی د ټول قسمونه موجود دی دلته او سخت کال بس د شروعات نه بس اپتون ډیر زیات شو او گلے توپانونا نرال البت باغونا ڈیر زیاد خراب کلل ایر جی دا دلتا پاکستان کم اوزی او بیا زیاد بار ملکونا تا جی دوبے تا جی سعودی عرب تا جی انگلینڈ تا جی سپورٹس والا راجی بس دلتا لی منڈونا لی او دا بار سپلائی کی گی
دا باغوانان وای د پنجاب او سند صوبې ورسته دا بازو امن شوکه د جولای نه تر سپتمبر میاش پورې جاری وی
مرګری ته پوس کی چته زی باغ اله کماله من سره عام راو زبا یا تر ضلع له کوم یا بابا له کوم له کې یو پیټه چته منډه کی اواله یا باغ کی والا
د حکومت په وینا په میوه کې ام د پاکستان دویم غټ فصل دی پنړه کې شپږم لوی تولیدونکو او سلورم لوی صادرونکو هیواد دی او د نړۍ 3.5% امونه پیدا کوي دغه باغوانان وای په بازو کې د امونو علاوه د لیچی الوچو لوکارټ او خرمانو باغونه هم شته دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال د رادیو دغه ویډیو راپور مو ولید البته د ابازو امونه تر ډیره افغانستان ته هم صادریش
د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات له تاسو سره
سپورت مخه کو د شزینه فوټبال نړیوال جام لوبه په ترس کې دغه شیبه د پاناما او جامیکا ترمنز لوبه روانه ده دوه شپېته دقیقې تیرې شوې دي جامیکا یو ګول کړی دی او پاناما صفر ده د افغانستان د سپورت په اړه له بختیار ساحل څخه خبر
سلامونه مې ومنئ د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تیر ورځ د کوربه تاجکستان پر وړاندې خپل سیالي 2-2 په مساوي توګه پای ته ورسوله په دې سره د نمبرو په جدول کې د افغانستان ملي لوبډله له تاجکستان سره په نمبرو کې برابر ده او دریم مقام لري افغان لوبډلې که څه هم د لوبې تر وروستۍ شیبو پورې دوه ګوله وهلي وو او د تاجکستان لوبډلې یو ګول ترسره کړی و خو په آخري لمحه کې تاجکستان دویم ګول ترسره کړی او په دې سره دغه لوبه په مساوي توګه پای ته ورسېده باید وویل شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال په روانو سیالیو کې افغانستان تر دې دمه دوه سیالۍ ګټلې دي یوه یې بایللې او یوه یې په مساوي توګه پای ته رسېدلې ده افغان لوبډله به خپله وروستۍ سیالي د ازبک د ترکمنستان هیواد پر وړاندې ترسره کړي د اشیز ټیسټ سیالۍ د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې د انګلستان ملي لوبډلې د توپ وهنې دویمه پاړۍ نن پیل شوې ده که څه هم یادې لوبډلې په لومړۍ پاړۍ کې 2.3 منډې کړې وي او آسټرالیا یې په مقابل کې بیا 215 نوي منډې ترسره کړې نن چې د لوبې دریمه ورځ د انګلستان یو وار بیا توپوهنه پیل کړې ده او څرګنده به شي چې د انګلستان ملي لوبډله د آسټرالیا لپاره څومره هدف ټاکلی شي باید وویل شي چې د دې لوبلړۍ لومړنۍ دو سیالی آسترالیا او دریم انگلستان او سلورم د باران لامل بیا بی پایل پای ترسی دلیو او بل لورتا نن با دا هندوستان او ویست انڈیز میری لوبلر ترمنز دا روانی او رزنی او سیالی دا لوبلرائی دویم لوبا پایل شی دا دی سیالی و لومده لوبا هندوستان گتلیو دا سیالی دا ویست انڈیز پا برایتن خار کی ترسره کیگی
له بختیار ساحل څخه په مننه البته سپورت پیښې د سړي شیبه په شیبه بدلون پکې راځي د ایشز کرکټ لوبه په اړه باندې د اوس چې زه د کمپیوټر صفحې ته ګورم د انګلستان لوبډلې 213 منډې کړې دي دوه لوبغاړي سوځېدلې دي روټ د انګلستان 50 رنزه کړې دي او سټوک په 220 ولاړ دی کرولې او ډاکټ اوټ سوي دي او د شزنه فوټبال لوبو په ترس کې د پاناما او جامیکا لوبه روانه ده. جامیکا یو ګول کړی دی او پاناما صفر ده. دوم اف ټایم دی او د شزنه لوب فوټبال جام لوبو په ترس کې سویډن د ایتالیا لوبډلې ته په 15 ګولونو ماتې ورکړه او په بل لوبه کې فرانسې له برازیل څخه 2-1 په وړاندې لوبه وګټله. دا لوبې په نیوزیلند او استرالیا کې روانې دي او ټاکل شوی دی چې د اگست په 6مه یې پای لوبه وي.
نشئ تو کو احتیاط تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایي.
دا صدرړو ما شمنې خبری مجله په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او د فیسبوک لاله پښوندې بڼه کتل شي. د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکا په دې باور ده چې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د شمالي کوریا سفر د دې لپاره ده چې د اوکران د جګړې لپاره وسلې ترلاسه کړي. جزئیات له فریده سیال څخه اورو. فریده جانې،
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، شیبر صاحب شمالي کوریا ته د سرګی شویګو له رسیدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي روسیا هڅه کوي چې په ټوله نړۍ کې له خپلو ټولو متحدانو وسلې واخلي. د فرانسې خبري اژانس راپور پر بنسټ بلینکن نن په استرالیا کې خبريالانو ته ویلي هغه ګوري چې روسیا په هر ځای کې د ملاتړ او وسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې دی چې وکولای شي په اوکراین کې خپل جګړه وغځوي. بلینکن د روسیې د وسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې ایران ته هم کړی د چې په خبرې ډیر شمیر بي پلوټ الوتکې روسي ته ورکړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په خبره روسیا له دې بي پلوټ الوتکو څخه د اوکراین د زیربناو په لبن جوړولو او د ملکی وګړو د وژلو لپاره استفاده کوي. شویګو د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره هم کتلې دي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو بیا د لیدنه دوستانه بللې ده. روسیا له هغو محدود شمیر هیوادونو څخه ده چې شمالي کوریا سره د ملګرتیا وړيکو ډیرو ګو تاریخ لري. د روسیې د دفاع وزیر په داسې حال کې شمالي کوریا ته سفر کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په جریان کې پرلپسې د مرګ ژوبلې راپورونه خبريږي. د اوکراین په مرکز د نپروخار کې د روسیې له راکټي برید وروسته د دغه هیواد په جنوب کې د سخت جګړې په دوام د ژغورنې او مرستې عملیات ځنډول شوې دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو څانګې پرون اعلان وکړ چې د پنځشنبه په ورځ د روسیې د توغندیو په برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 تنه بیا ټپیان شوې دي. برید د اوکراین د امنیتي خدمتونو د دفتر په ودانۍ کې او په څنګ کې په یو بل ودانۍ کې شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیا د روسیې وروستي بریدونه د روسیې راکټي هغری بللیده. هغه زیاته کړی ده چې زیانمنو او اړمنو خلکو ته په سیمه کې ټول خدمتونه رسول شوې دي.
فرد جنسیال مننه له همدې سره د اساسي رډو د خبري مجله سرته ورسیده. د اساسي رډو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلې پیغامونه په پای کې لرو.
ستاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه ولیکې هیلي وړاندې کوم. عارف الله عادل مدن اقبال څخه مې دا پیغام پرې خېده تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي سالات او ام ټي ان او روشن او افغانو دا کومې شبکې چې دي دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دوه باندې و چې موږ د پایې و هلکی یو په امن ساحه کې لیدي او سکول د ورته جوړیږي. دلته کبله موږ انټرنیټ قیمت خرڅو او نور هر غاړی کې د پیغامونو دی ټول ولواړه بیا کاسوړي ترلاسه کوي خلک. او اوس په د امارات په وخت کې کومه پیښه خلک درامسته شوې چې د دوه پایې ته زیاد رسیدلی یا کومې بلې هغه ته زیاد رسیدلی وي. خو دوی بیا هم هغه په پخوانی ریټونو کې دي چې هغه بیا راکبه کړی ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او
دا بیرته جنان د هلمند ولایت د نهر اسرای جوړ سوالي سبب میسج پیړم وره دلته خبره کې شوې کې اس کانه کې به تیر افغان میسم پر مور شاو خوا خوا دوري زکه چې دا شهر د بیخین نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خراب جوړ ورده د مور ځای څوک واو د مور مشکل لري حل.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د هلمند ولایت نو آزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. ورور موږ سیمه کې خدا نسته نو موږ د حکومت څخه غوړ کړو چې راک څه دا غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بې سیمه تن ودرې.
السلام علیکم زده هلمند ولایت بشیر ولسوالی ته ستاسو پیغام پریږدم دا غزما ځختر مسلین ورسوی دغه د هلمند ولایت بشیر ولسوالی بازار دی چې په بازار کې یو څک وب هم نسته چې شاک وب نه پیدا کیږي دغه د قانون وسبو غواړي او بل د بازار نشری لري